د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د لړم یعقرب اتمه، د اکتوبر دیرشمه. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کېږي
دوی باید خپل هغه ژمنه چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بندي د بارډر د بندېدو د وایي څه مال سره شارت یې ارشل.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، حقیقت سره او ځوان فکر. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علی رضا شریفی چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریال و په دې برید کې برسیرن ټپی شوی دی. پر شریفی د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو ښاغلی کریمی وویل چې د دې برید د عملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. شریفی ویلي چې دای مخام محل په خپل موټر کې کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي، دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو وسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
When you are a leader of the most powerful country in the
world. تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري. خو کله چې متحده ایالات د فوسیلی تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا پرشتیا د دې په نشه ده چې دوی اقلیمی بحران ته سم دستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل غونډې وروسته سم دستي د اقلیمي بدلون په اړه یو بل غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسکو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او وروستی خبر د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. دا راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلی دی چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونه توانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مو آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چنن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پایل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په ویلامه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یوه یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې او اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربېره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سوهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دې عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا د سی افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوی او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل کرنې ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی راپور کې.
مو بیخي دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم، او مجاهدین صاحب ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم.
نگیل ورده ایچی رقم دولتی، ایچی رقم حکومتی، ما فیلان به قرده ها رسیم، ایچی مواد خارجی از خریدن نیست.
نمیجه ایچی قیمتی شده، ایچی گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم بخورن.
آزادی رادیو هر ورځ د دې تورته لسګونه پیغامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د خزولو اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپل ټیټه کچه ته رسیدلي. دا خزه هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووته او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې راسره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلي ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څن نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
بی ویری کیرفل about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی. د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناستې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری اژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیگی او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته د مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تیر اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه چې د 2018 کال تر پایه خپل مالی چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستيال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایی ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلی چې اروپایی ټولنه وار لمخه د 100 میلیونو یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 143 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تیره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جم سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې. هم د نور حال په دې راپور کې
که ته هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمیر عام افغانان خوشبینه دي چې د لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای شي په خو هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړي او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي.
پوسړه کور له با بل خصوص د افغانستان سایت ډېر خلوب وکړه. مونږ دونه هیله ده چې راتلونکي لوبه کې خپل مورال قوي وساتي. همداسې چې سکاتلند سره لوبه وکړه او د پاکستان ټیم چې ډېر قوي ټیمونه نه دوه سره داسې لوبه وکړه خپل راتلونکي لوبه هم کوي دوی همداسې وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکاره وستی او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي والی ترڅنګ د هیوادوالو د ملي هیڅ په لوړیدا کې مهمه ونډه لرلی. موږ پر خپلو ملي اتلانو ویاړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل: افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ستا چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک، په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وي او په روانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څه ونه ویل؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاتلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اورا لوبو بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده. دغه راز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه په رسنیو کې تبلیغات کېږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترڅو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینې پروژې تر لاسه لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمی کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دي؟
وضعیت دومره وخیم نه ده لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسو په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مدي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ شکل دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي. هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د ناظم آباد سیمې د پولیسو مشر اس اس پی ملک مرتضی لپیخې رستو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیانې نږدې عباسي شهید روغتون ته لېږلي دي. په مړو کې دیرش کلنا سفیر احمد، شپېته کلنا سلطانت خان او څلوېښت کلنا همایون او یوه ښځه شامل دي. د پیښې رستو د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډي کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خایي چې دا د سی این جی ګیس 14 نه ده.
جس طرح سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کو بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دی وای چې څنګه چې تاسو ګورئ دا ټول 14 نه لدی وړاندې هم شوې دي. مونږ او زمونږ ټیم د پی خزای دلتا لیدنه کړې. دا 14 نه په هر اړخ سړل کیږي خو په پیل کې دا ښکاری چې دا د سی این جی ګیس سلندر 14 نه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده. او مونږ دلتا ټول شواهد راټول کړی دي چې لدی 14 نه پاړه بطری معلومات مخې تراشي.
جو سی ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسی شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې دردي دمه په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي ملو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمی راپور ورکو.
ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے.
تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې چودنې ذمہواری هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کې ادارې تر اوسه دا چودنه د سی این جی سلینډر ګیس چودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې سو بم چودنې یا بریدونه پړومبۍ کې د پولیسو او نورو پلټون کو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. پولیسو پخپل دغه پیښې د بم چودنې او د ترهګرو بریدونه بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټي سوداګروي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټي کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټي هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور حل سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسي ګلې د کوټ ښار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان للارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی. خود چمن او سپین بودک لاری د تړلو لکبله اوس کاروبار اغیزمن سوی دی. شپیته کلن میبوب خان له تیرو دو دیرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. دا غه په وینا چې په اوسنی وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تا چې سم څه دلته ورسی مال رالی مسدمو دلته رالو دی ګلیله دا کله کامیاب سو ورسی مال باندې کپڑے راتلې چادران راتلل دا پرکټو شاشي مسدمو کپڑے دا وستو راتلې پجرتون راتلل نو سامانونه راتلل رډوګان راتلې ډیر شان راتلل دا په واسه کې نو هغه وس ختم سول دغه بعد بیا دا بارډر مارک شروع شو. بیا نو دا بارډر هر شی راتل روان دي. دا بارډر شی چې دی هر رقم سامان پکې چمن
او سپین بولدک لار د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل شوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلې یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډې کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته یې هغه هم پاکستان له نسي راوښتئ. که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 2,000 to 15,000 روپۍ وه. د هغه شي اوس په 20,000 روپۍ کرایه به نیم نه راځي او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایې نسي پوره کولی او دوکانونه یې تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله اوس دا د دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 to 20,000 دي چې کاروبار نه دا ډېر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 20مه نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. پاغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو. خود واړو غاړو ویلی وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل شوې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
د احمد تکل په اواز کې مو خبرتیا واورېده 4:30 بجې سوې شغله تکل په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یو ایرانی رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلې دي همداراز ویل شوي دي چې په پېښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځای روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالي پای ته ورسېده د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالي کې د شلو کلبونو څخه یو سلاته لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي 13 ورځې پای ته ورسېده د دغه سیالي هدف د ولایتي سیالي لپاره د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې دي ټاکل شوې چې د دې سیالي 15 لوبغاړي روانونه د سویلي اسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې د سولې پونم د وزن پورته کولو سیالي 13 ورځې پای ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې مالی اداري برخې مشر احمد ناصر زاخلی نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د ویو ورځې لپاره ویو د کابل شلو کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې و ښاغلی زاخلی وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتې و د نړیوال لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو لمخې د دې سیالي په پای کې 15 لوبغاړو ته د غوره لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالي کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکی سره په نړیوال کرکټ خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالي غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پرون له پاکستان سره په سیالي کې لیدل لوبډلې د 15 وکټو په توپیر ماته وخوړه افغان لوبغاړو لوڅ سلويخ منډي وکړو پاکستان ته یو سلاته سلويخ د منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبي بیا لس کاټلنس خپلوي توپیر ګټلې و
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره پسند کې د کبانو شکار زیات شوی د دوی په خبره چې په خوانی یو فرمان پر خبرولو سره پسندونه کې د مايانو شکار بند شوی او چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه شکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شای له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وسیدون کې وای په سندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسې وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن وسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دی هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلې او هغه د سیند ته گزار کړي او میان دی ویونی سي ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خود منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځه زی په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته گزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
خلک ویره لریک چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پوخانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50 زره بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي خو هغه هم ډیر زر لخپل کړيج منی په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي به وای دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکار کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدید دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وای چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزې کې شوي خو ان شاء الله بیا به تکراریږي نه.
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواخ سره مخ ته چې پوخانی حکومت په سندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولې وو چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ځوان فکر اونیز پروګرام په یو راپور په سیاوري دلسي البته په یو بحث په سي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې ک تحریک لبای کې پاکستان مناسبه ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي نو وبځپل سي د ګوند په زورګونو په لویان پر یو مهمه لار د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداري ورکړي ک د ګوند مشر صاد رضوي لبند خوش نسي نو د پلازمینې لارې به وتړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي څخه همیشه به مخکې لومړی دا پښتون وکړي چې حکومت د تحریک لبای کې پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو خبرداري ورکړي.
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور پولیسي چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبري کوي یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ لدې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به خبره نه کیږي لدې سره به د وسلواله ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشو یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې او بل خو دا هم وویل چې چیری دوی هم دغه ستاو تریخوالی پر مخ وړي نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي ځکه چې دوی وس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او دراولپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره غزمن شوی دي.
پخپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شوولې ده؟ یعنی دوی تیار دي چې مذاکره وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوي به له بند خوشي کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څه نور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیې جوړ کړل سوي دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نشي شړلای، ځکه چې د دې بډیر جدي عواقب او پاکستان به لوي شمیر ستونز سره مخامخ سي د اروپایي اتحادیه لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د امغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سیوه؟
څو کاله مخکې کاریکاتورونه خبره سیوه د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول میکرو یا ایمانیول میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونګر زول سی او پر ضد باید اقدام ونسی. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کڅم دغه تحریک له بیک پاکستان دغه سختدري زډاله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړ شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنو کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړی سوی یا قوی سوی ده چې په خپل د لپاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نور ګروپونه هم شامل دي که یوازې ماغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دې کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کړي زندان کړي، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی وو د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سو، لا په سلګونو نور ټاپیان سو. په تازه تحرکاتو کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلې یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشته لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ له بیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوي او جوبل سوي دي په دغه اخرداب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمي څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولات او د تحریک له بیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تمبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس اور کړه.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې پخپریدو شو او حکومت قرنټین اعلان کړ، ډیر ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پر تاثیر نه کوي. هم دې به احتیاطي ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلې وي چې د خپل روغتیا په وړاندې بے تفاوت دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي غنی او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکو صدیق الله وایي ځوانان د ناپوهی لوجه خپل روغتیا ته پام نه کوي.
دا ټول نه خبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کې د سپدی پونس دما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډېر سرتمبه دي په ځان یې دی ډېر لوړ دي دې باور ته چې زه به نه مریضېږم یا به نه مځوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډېر اغېز کوي او تقریبا راڅملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډېر منډې په در نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډېر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي، نو دوی بیا د خپلو خوړو نه د خپلو سکولو د اوبو نه او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نوي خبر، بس دوی هر څه چې مخته راځي هغه هماغه کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاقه کارونه کوي، هغه د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغوی سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغوی بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتلنګار چې تیر کال پندیکس شو وی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر وکړ عادي خبره ده ورسته بخشي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رڼای لیکسر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای موبایل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر 2 بجو ډاکټران را نغلو چون 2 بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو 2 بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر شو کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر شوی. خو رسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار او چخ شو. خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاس ورکوي او یا هم د بی غوري له وجې مري. دا خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجه یو پخه غوسه شو.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته بجو ورلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا فیر نه و، نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو، چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو ال دټستونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
ځینې ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي، دوی ته دار خکاری چې چاته وایي زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا چې خلک مالی دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو د سرطان ترپی بولای دا عمره کړی دي. په کار خدا سه دا چې ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم. ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځواني کې ناروغي او تپام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا پوښتنه مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړی دی.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي. دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کېدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي. غرور او غرور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وی او یا د میډی کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کې دوه سبب ګرځي. د میډی د زخمونو سبب ګرځي د سیمراز دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلای. نو ځوانان باید کوم امراض په عمر کې د ځوانتو کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کی او هر او ننګ دیم نه کی. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې خرڅې ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوي چې په دغه وخار کې صحتمند اوسي؟
کدی د بازار د سر ډوډۍ مخوري داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یا غټ جسم ځان سره چپکوي نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیوانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه د دغه امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوړه ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال لشل کلو ورسته په 45 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځواني په عمر کې باید کوم ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ او صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ او صحت ډیره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ او صحت باید مراعات کړي چې له بعضي امراضونو جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې د بعضي امراضونو جلوگیری کړي او دریم دا چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان د سه خپل کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرز ده. ځینې ستونزې به خيار غنل کېږي هم دا سه پټي پات کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپل ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ته چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي هم دا یو پرستمول ګولې اخره د سره خکې کنه. دا هم ډېر ځوانان د تنه را پرېږدي چې راسي خپل تداوی وکي او روغ ووسي.
بعضي داسې امراض دي چې هغه یې ارګني ورولاته نه وای خپل پلار مور دوی ته نه وای خپل مشران ته نه وای هغه د سپټ پات کې. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه ارګانی چې څنګه د خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته خپل پلار ته وکم کله چې دا پټ کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې اور کی چې غته وای نو دا په مرور زمان وخت چې پیتیریږي کچیر دی دا ځوان واده وکي او ورسته دی وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دا سي مرزونه باید پټ نکي وای چې ورسته دا سي حالات په تعقیب راځي دی واده کی او خپل دی په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټي ډاکټر ته نوې مور پلار ته نوې بل اخر مور پلار جګیږي غته واده کی بل اخر دی په دغه سي یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان ورسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسيږي تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم کمال دے پلا سے فیروز
ګلونه نازک دی کچاره اوس تم